دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په یو ساته خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هغه څو وړاندې انیس اجمل خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. په هلمند کې انتخاباتو ته کاندید عبدالجبار قهرمان وشل شوی دی. نن د لاور په یو جیل کې د زینب انصاری قاتل عمران علی ته پانسی ورکړل شوه. او امریکا وای په سومالیا کې د یو تازه برید په نتیجه کې د الشباب وسله والې ډلې شپېته غړي وشلی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو تایید کړ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندید عبدالجبار قهرمان نن په 14 کې وشل شوی دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک مشال ریډیو ته ویل چې جبار قهرمان نن سهار شاوخوا 9:30 بجې په لشکرګاه ښار کې په خپل دفتر کې غونډه درلوده چې د 14 په نتیجه کې وشل شو و نور کسان زخمیان شول. د هلمند د پولیسو یوې سرچینې ویلي چې 14 مواد د عبدالجبار قهرمان په چوکۍ کې نصب شوي وو. وسلوالو طالبانو یې ذمہواري منلې ده. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وای په ثوابه کې پنیول شو غړو کې نه په ضمانت خوشی شوې دي. د تحریک ویان فضل خان پرون نا وخته مشال ریډیو ته ویل دوی د خپل نیول شو کسانو دره خوشی کولو او ځن نورو غښتون لپاره د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره کړې دي. د اکتوبر په 18 په بنو کې هم جلسه کوي. نوموړي زیاته کړه
عمر اف ای آر کې نن د ثوابه پولیس زما په کور باندې چاپه والی و راغلی. زما د گرفتاری لپاره هغه سر وارنټ وو او زه په کور موجود نه وم. دغه اف ای آر کې زمونږ نه ملګري چې کوم د ثوابه ډیسټریکټ سره تعلق لرلو هغه هم گرفتار وو. نن د هغې ضمانت وشو.
پولیس چارواکی وای د اگست په 12 په ثوابه کې د پښتون ژغورنې تحریک ځنو غړو د جلسې پر مهال د پوځ ریاست ضد خبرې کړې وي او هم له دې قبله یې نیولې دي. د زینب انصاری په ګډون له تو ماشومانو سره جنسي تیری کوونکی او د اغي قاتل عمران علی ته نن د لاور په یو جیل کې پانسی ورکړل شو. عمران علی ته د سزا د اغه د خپلوانو د زینب انصاری د پلار په موجودګۍ کې ورکړل شو. زینب انصاری په کستور خار کې د جنوري په 14 ورکه شوی وو. د همدې میاشتې په 9 مړې په یو ډیران اومدل شو. عمران علی د پلټنو پر مهال پولیسو ته اعتراف کړی وو چې په زینب یې جنسي تیری کړی او وروسته یې اغه وشلې ده. عمران علی ته د اگست په 14 هم د تراګری ست عدالت 12 وارې د پانسی سزا اورولې وه. د خیبر پختونخوا د خزانی سیکرټر شکیل قادر په صبح کې د نوو ټیکسونو لګولو خبره رد کړې ده. نوموړي د صبحی بجټ وړاندې کې دروستم پرون مشال ویډیو ته ویل چې له جایدادونو سره په تړلو ټیکسونو کې هم هیڅ بدلون یا اضافه نه ده شوی، خو یوازې د پټوارانو او د ګرداورو لخوا د تصدیق شوو اسنادو فیسونه زیات کړي دي. شکیل قادر د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه ویل چې قبایلي سیلو ته د سمودې لپاره په ان اف سی کې 3% برخه ورکړل شي او تر نوې قومي مالیاتي ایوارډ منصوری دو پری بعد قبلی سیمو مالی خرچی وفاق پورا کوي. د خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونه وای د حکومت لخوا د قبایلي سیلو لپاره د کلنی پرمختیایي پروګرام په مت کې منصور شوی 3.5 روپۍ ډېری کمی دي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی پر نا وخته مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلي سیلو کې نامنی او پوځي عملیاتو له وجې ډېر زیان شوی او د بیا ودانۍ لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا ده.
دا دی ډیولپمنټل ورکس لپاره ډیر کم پیسې دي کې یخې دي او زیاتره دي. دا ویل دي چې زاړه چې کم لوی منصوبې پاتې شوي وي نو زیاته توجه به موږ هغې ته ګرځو. نو دا داسې دی لفظونو داسې هېر پیر ماته ښکاري واضح نه دی ډېر.
خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي اقبال افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال په قبایلي سیلو کې ګڼ پرمختیایي کارونه دوام لري او د نورو لپاره په سیمه کې سرکاري ادارې د راتلونکي پرمختیایي پروګرام د پیسو په انتظار دي. نوموړي زیاته کړه دا موضوع به نن د قومي اسمبلی په غونډه کې راپورته کوي. د قبایلي سیمو ځوانانو تنظیم مشر فرهاد علي وای حکومت یې قبایلي سیلو ته په ان اف سی ایوارډ کې د برخې ورکولو سره الته زر تر زره صوبایي بلدیاتي ټاکنې وکړي. پرون په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې تېر حکومت په قبایلي سیلو کې په اکتوبر کې د بلدیاتي انتخاباتو ویلي وو خو دا ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په دې موقع د متحده مجلس عمل منیر خان اورکزي مشال ریډیو ته وویل فاټا تشپنوم په خیبر پښتونخوا کې شامله شوې ده. بلخوا د فاټا اصلاحاتو لپاره د کاري ډلې یو غړي نورالحق قادري ویلي د قبایلي سیمو اصلاحات به کېږي خدا کاربا وخت اخلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د پاکستان او ایران چارواکي د دوړخیزه تجارت په زیاتولو سلا شوې دي. پرون په کوټه کې د پاکستان او ایران چارواکو ترمنځ په پوله د تجارتي ستونزو هوارولو په اړه دورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د بلوچستان چارواکو رسنیو ته ویلي چې په غونډه کې د تجارت زیاتولو لپاره د نورو ګامونو په پورته کولو خبرې شوې دي. په کورمه کې دهلی تشیو سیاسي او مذهبي تنظیمونو مشرانو ویلي حکومت د ایران او عراق ته تلونکو شیعه زایرینو لپاره د ګاډو زیاتولو سره په تفتان پوله د تګ راتګ قانوني کار هم تیز کړي چې دا شان د خلک له خپلو مذهبي رسوماتو پاتې نشي. پرون د پړه چنار پرس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د انجمن حسینیه یو مشر حاجي محمد کونین مشال ریډیو ته ویل شاوخوا 1500 بسونه د کویټې د لامدار او هزاره ټاون په سړکونو ولاړ دي او له هغه ځای څخه هر ورځ یوازې 500 ګاډي د ایران تفتان ته ورسي. بلخوا سینیټر سجاد توري ویلي چې دا خبره له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې ده. د امریکا پوسوی په سومالیا کې د شباب اسلوالي ډلې پر ضد هوایي برید کړی چې پکې د دې ډلې شاوخوا 60 غړي وژل شوي دي. امریکا وایي دا یې په 13 شاوخوا 2 کلونو کې د شباب ضد تر ټولو لوی برید دی. په افریقا کې د امریکا کومندې پرون ویلي دا برید یې 13 د شباب تر کنټرول لاندې په مدوک صوبه کې کړی و چې پکې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. او د امریکا د خزانې وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالی سرچینو نوي بندیزونه لګولي دي. دا ځواکونه تورن دي چې ماشومانو ته روزنه ورکوي او له هغې څخه د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لپاره په جګړو کې کار اخلي. د خبرونو پای اوس زموږ د همکاري نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپۍ خرڅې کیږي او په 133 روپۍ 500 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپۍ او په 122 روپۍ 550 پیسې. یو یورو په 155 روپۍ 10 پیسې او په 155 روپۍ 10 پیسې. یو درهم په 50 روپۍ 80 پیسې خرڅې کیږي او په 50 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 30 روپۍ 50 پیسې او په 50 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 340 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 20 او په کوټه کې 8 او 23 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو تایید کړ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندید جبار قهرمان نن په 14 کې وژل شوی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ پر پاکستاني ریاست ژغ کړی دی چې د دوی غوښتنې دی ومنل سي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره تر هغو تر حق زیات فنډونه ته ضرورت دی.
نو دا که زموږ د نور پاکستان د ضلعو ته هغې په مقابله کې راولو نو په کار داده چې موږ په هغې کې نورې پیسې انویسټ کړو.
په اسلام آباد کې په یو غونډه کې پر دې بحث شوی دی چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې اصلاحات ولې نه عملي کیږي.
سیول ملٹری بیوروکریسی د خپل لاس نه اختیارات او واک بل چاته ورکول نه غواړي او زمونږه صوبایي اسمبلی ته قومي اسمبلی ته پارلیمنټریان ته د دې خبرې ادراک پکار دی.
په سواد کې د خوراک نړیوالو ورځې پر مهال یو غونډه او نندارتون شوی دی.
40% نه زیات ماشومان چې دي دا غوي عمر او قد چې کم دی هغه کې ډېر فرق دی او هغه دا غي د مال نیوټریشن یا دا غي د غذایت ته کمی شکار دي.
ته د هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندید جبار قهرمان نن په 14 کې وژل شوی دی. چارواکي وایي چې د هغه په دفتر کې 14 شوی ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو له همکار سره د خبرو هڅه کوو خو د ټلیفون پر کرښه چې هغه راشي هغوی سره به خبرې کوو چې هغوی په دې اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړي. زموږ همکار الیاس دایره سره د ټلیفون پر کرښه راغلی دی او لکه همکار ته وای چې سستون زده ورسته به په دې خبرونه کې تاسو ته په دې اړه معلومات وړاندې کوو. اوس ولاړ شو بل ریپورت ته چې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل غوښتنو لپاره د پاکستان په شنه شهرونو کې پرون مظاهرې وکړې. بلخوا د غورځنګ ځینې غړي په ضمانت هم خوشې سوي دي. دوی وایي چې د خپل غوښتنو لپاره به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي. اسرار لمومن نور حال راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې ترسره کړې. بلخوا د غورځنګ ځینې غړي هم په ضمانت خوشې کړل شوي. د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا دغه مظاهرې په سوابق کې د پی ټی ایم د غړو د نیولو، د روید الله د غیر قانونه بند، په سوات کې د پوځي چوڼۍ د جوړولو، د بکخېلو په کډوالو کیمپ کې له کډوالو سره د مبینه غیر انساني رویو او د پښتنو په خاوره د هدفي وجنو پر ضد وي. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ ویاند فضل خان مشال ډوتول چې د دوی د سوابي څانګې نه غړي په ضمانت خوشې کړل شوي دي. خو فضل خان زیاته کړه چې اوس هم د دوی یو شمېر غړي د پولیسو په قید کې دي او پرون د په کور هم پولیسو چاپه وهلې، خو دا په کور کې موجود نه وو.
سوابي هغه جلسه چې کوم په 12 اگست 2013 کې شوې وه، هغه اف آی آر کې زما هم نومو، هماغه اف آی آر کې نن د سوابۍ پولیس زما په کور باندې چاپه والی وه. راغلي زما د گرفتارۍ لپاره هغوی سره وارنټ وو، او زه په کور موجود نه وم، او زه موجوده وخت کې کور کې هم نه یم. بهر یم دغه اف آی آر کې زمونږ نه ملګري چې کوم د سوابۍ ډسټرکټ سره تعلق لرلو، هغې کې د لس کم سل کلنا فیض محمد کاکا هم وو، ڈاکٹر مشتاق وو، داسې نور کشمیر ملګری وو، هغه هم گرفتار وو. نن دا غي ضمانت وشو.
یاد وی چې په سابق کې په 12 اگست د پښتون ژغورنې غورځنګ تر جلسې وروسته پولیسو د پی ټی ایم یو شمېر غړي نیولې وو. پر دوی تور وو چې د ریاست پر ضد یې نارې وهلي. خو پرون په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ندیم اسکر مظاهره چانو ته د وینا پر وخت وویل چې دوی په خپل سیمه امن او د پوځي چونړو پر ځای تعلیمي ادارې غواړي. تبرازحال کې دا چې په ستمبر میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې پوستا د چونړۍ جوړولو لپاره په سوات کې د 15 کانال ځمکې ورکولو منظوري ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې پرون په پېښور کې ترسره شوې جلسې ته د وینا پر وخت د غورځنګ یو مشر عبدالسلام اډوکیټ تور ولګاوه چې د بلوچستان په کوټه او نورو یو شمېر پښتون میشته سیمو کې هم د دوی ګڼ شمېر ملګري لا درک دي.
همداسې په جنوبي پښتونخوا کې په زیارت سنځاوي په دې سیمو کې دوی د ګورو جمعه کې اته کسان ځوانان پښتانه یو روچت کړي دي، غورځولي دي او په ډېر وحشتناک عمل باندې وژلي دي. نو د هغو کې اوس هم د څلورو لاشونه لا ورک دي او د درېو هغه پیدا شوي دي. نور احتجاج به نن د هغوی په خلاف هم وي.
پاکستانی رسنی وایي چې څو ورځې مخکې د پاکستانی پوځ ویاند میجر جنرال اسف غفور ویلي وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ نه ورته مسله نشته، خو رتګلارې او پیغام سره یې اختلاف لري او د ده په خبره پی ټی ایم د پاکستانیانو د بېلارې کولو هڅه کوي. نوموړي ویلي وو چې منظور پښتین هیڅ قوت نه لري چې لوی غونډې را جوړې کړي. له دې وروسته منظور پښتین په 28 اکتوبر په بنو کې د جلسې کولو اعلان وکړ او ویلي دي خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندي 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 موبجو
د نړۍ رنگونه
په 3 موبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي نوي ټیکسونه یې نه دي لګولي، خو د دوی په وینا چې کوم خلک د ټیکس ورکولو وس لري له هغوی څخه به یې اخلي. دوی وایي په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پرمختګ لپاره د دې سیمو تر حق د زیاتو پیسو ضرورت دی. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
پرون د ګل پورز پیښور کې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه د صوبای بجټ وړاندې کېدو وروسته یو خبري غونډه وکړه چې پکې د خزانه صوبای سیکرټری او د محکمې نورو اعلی چارواکو ګډون وکړلو. په دې موقع د خزانه صوبای سیکرټر شکیل قادر مشال لیړو ته وویل چې دا تاثر غلط دی، جګنی خیبر پښتونخوا کې دوی نوې ټیکسونه لګولې دي.
یو موجودہ ٹیکس تے اواغے کے یو نوے کاروبار راغے، نو آغا نوے کاروبار پا موجودہ ٹیکس نیٹ کے راوستل دیر ضروری دی. کم اچھے یو غلط فہمی جوڑا شوے دا چھے منگا پا پراپرٹی ٹیکس کے سب تبدیلی راوستے دا، بالکل نہ راوستے، نما ٹیکس زیاد کرے نما تبدیلی راوستے دا. کم یو چھے پروپوزل راغلے دے آغا دادے چھے زمگا ریونیو سٹاف چی اکم پٹواری گرداوری آغا سخل کو تا سرٹیفائیڈ کاپیز ور کئی منگا تا فردات وایو آغا فردات چی دی داغے ریٹ چون دا ڈیر مدے نہ نو بدل شوے، نو منگا صرف آگے کے لگ معمولی ردو بدل کرے دے چا آغا فردات پانے کم فیدہ آغا مزیاتا کرے.
نموڑے وائی چا دا مرکز سرا دا دی صوبے دا بجلے او دا اوبو پا بقایا جاتو دا تیر خوشا دیر شکالیو نسیواو شو چا شخڑ روانا دا خولیتہ میں سرگند کلا با داش خڑا ہوا رشی.
یہ اگدا جگڑا دی صوبے کڑے دا وفاق سرا دا 1991 نا دا شورو دا بلکہ 1985 نا شورو دا. زمونگا مسئلہ دا دا چھ مونگتا پا نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے دے وقت کے دا یو کمے مخدا اوغا تقریباً 21.5 ارب روپے دی. خوچوں کے تو خوشحالے خبر دادا چھ دے وقت کی پا صوبہ او پا وفاق کے دا یو پارٹی حکومت تے او زمونگا چھ کم منتخب قیادت تے داغی ڈیر پدے کے کانفیڈنٹ تھی چھ انشاءاللہ پدے کال کے بعد کم اریئرز دی دا
نوموړي زیاته کړه چې اوس قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا برخه ده، نو باید مرکز د دوی سره په دې مت کې پوره پوره مالی مرستې وکړي، ځکه چې دغه ضلع د ملک د نور برخو نه ډېر وروسته پاتې دي.
نو دا که زموږ د نور پاکستان د ضلعو ته هغې په مقابله کې راولو، نو پکار دا ده چې موږ په هغې کې نورې پیسې انویسټ کړو. کوم اصول چې دی هغه دا دی چې فاټا ته دی د این ایف سی شیئر 3% سمودې پورې میلاو شي، کوم زموږ تجویز لس کاله دی، او هغه پیسې چې دي صرف په دې وو اضلاع او شپږ کوم فرنټیر ریجنسی دی پاغې کې ولګي.
دغه خبرې غونډه کې د صوبې د خزانې صوبایي وزیر او سیکرټر دا هم وویل چې تر څو مرکزي حکومت لخوا نوې قامي مالیاتي اوارډ نوی پاس شوي، په کوم کې چې مرکز صوبو ته پنګې ورکوي، تر هغې به د قبایلي سیمو مالی خرچې هم مرکزی حکومت پوره کوي. او دا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دوی سره ژمنه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې به پاتې سو. د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې په لومړي ځل د قبایلي سیمو لپاره د کلنی پرمختیایي پروګرام منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي په دې پروګرام کې وړ ډیمونه جوړول او خلکو ته تخنیکي تعلیم ورکول هم شامل دي، خو اپوزیشن ګوندونو وایي چې د قبایلي سیمو لپاره ایښودل شوي پیسې کافي نه دي. اسرار المومن نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت لخوا د قبایلي ضلعو لپاره د کلنی پرمختیایي پروګرام په مت کې منظور کړل شوي 4.15 ارب روپۍ ډېرې کمې دي. پرون ناوخته له مشالو سره په خبرو کې د فاټا سیاسي اتحاد په نامه د سازمان مشر اسد اپریدي وویل چې په قبایلي سیمو کې جنګونو کورونه، سکولونه، اسپتالونه او سړکونه وران کړي او د بیا رغونې لپاره یې ډېر رقم ته اړتیا ده.
دا د ډیولپمنټ ورک لپاره ډېر کمې پیسې دي، یخې دي، او زیاتره دي دا ویلي دي چې زاړه چې کوم لوی منصوبې پاتې شوې وي نو زیاته توجه به موږ هغې ته ګرځو. نو دا داسې دی لفظونو داسې هېر پیر ماته ښکاري واضح نه دی. ډېر
همدار سرګندونې له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د جمعیت العلماء اسلام غړی او پخوانی سینیټر حافظ رشید هم کوي. نوموړي بیگانه وخته مشالې ته وویل چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې تر زم کولو وروسته اوس په قبایلي سیمو کې حکومتي ودانیو، عدالتونو او نورې بنیادي ډانچې جوړولو لپاره غټ رقم ته اړتیا ده.
موږ خو جمعیت العلماء اسلام ګوند چې هغه د انضمام خلاف او بیا موږ چې داسې وشو هغه وشو او هغه نه وروسته تبدیلی نه راغلی. دا خو 24 ارب روپۍ دا خو ډېرې کمې دي. زمونږ قبایل چې دا خو ډېر رستو پاتې شوی دی، ډېر رستو پاتې شوی، بلکې تر د دې نه پورې زه به دا ووایم چې دلته اړو کارونه شوي نه دي.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې د ګل پورز د قبایلي سیمو د کلنی پرمختیایي پروګرام په مت کې د 4.15 ارب روپو منظوري ورکړه. که څه هم د اپوزیشن ګوندونو یادو غړو تور ولګاوه چې موجوده حکومت د قبایلي سیمو په پرمختیایي کارونو کې جدي نه دی او تر اوسه یې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته د عملی شکل ورکولو په لړ کې څه قسمه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. خو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی دغه تورونه ردوي او وایي د قبایلي سیمو پرمختګ یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
ڈیولپمنٹ پروگرام دے پاگی کی اسکولوں پاگی روڈوں پاگی دوبو سولر سسٹم دا ټول موږ روان دي او د سره سره چکم این جی اوز دی اغم کار کوي لګیا دي دا غوی سره میټینګ شوه دي هیډ اف ډپارټمنټ سره میټینګ شوه دي غوی د دې په انتظار دي چې ای ڈی پی اعلان کی او خبر ادا چې په دې علاقه کې موږ کار شروع کوو ان شاء الله سبا قومی اسمبلی اجلاس دی واغی کی موږ دا مطالبه ضرور کو چې قبایل سالانه ڈیولپمنٹ پروگرام فوری اعلان کړي چې قبایل هم دینا چې کوم څه ضرورتونه دي چا پوره کړي.
اقبال ابرجی زیاتوي چې یو خوا حکومت له مالی مشکلاتو سره مخ دی نو بل خوا د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته عملی شکل ورکول او هلته د هیواد د نورو برخو په څیر بنیادی ډانچې جوړولو لپاره ډیر رقم او وخت اړتیا ده. یاد وی چې د روان کال د مئی پر دیرشمه نیټه د پاکستان په عین کې تر 15 ترمیم وروسته پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبا ورګډ کړل شو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555
د پخوانیو قبایلي سیمو ځوانانو له تحریک انصاف څخه غوښتنه کړې ده چې د هغوی حکومت هلته اصلاحات عملي کړي. دوی دا غوښتنه په هغه غونډه کې کړې چې د سه شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د قبایلي سیمو ځینو پارلماني استازو مشال رډیو ته وویل چې دا سیمې یوازې په کاغذونو کې په صوبه ګډې شوي بلکې هلته عملي کار نه دی سوی. د حکومت چارواکي وایي چې هر څه به وسی خو وخت اخلي. نور تفصیل احمدالله راکوي.
د پخوانیو قبایلی سیمو د ځوانانو تنظیم ټرایبل یوت ارګنایزیشن پرون د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د ګول میز کانفرنس تابعه کړې وه چې پکې د وفاقي وزیرانو او قبایلی سیمو نه منتخب پارلماني استازو نه علاوه پخوانیو سینیټرانو مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو غړو د مدني ټولنو فعالانو او قبایلی ځوانانو پکې ګډون وکړو. د یاد تنظیم مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل د کانفرنس د لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په ان اف سی ایوارډ کې کمې د 3% برخې خبره کیږي نو هغه ورک ولو سره سره په یادو سیمو کې د زر تر زر بلدیاتی او صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات هم وکړي.
پی ټی آی ګورنمنت ان اف سی ایوارډ کې مونږ ته اشاره راکول غواړي نه راکول غواړي څنګه چې مخکې حکومت دا فیصله کړې وای چې په فاټا کې به لوکل باډی الیکشن په اکتوبر کې کیږي. اکتوبر هم ختم شو دغه هندي صوبایي الیکشن هم خو دیو په فبروري کې مارچ کې ویل او خو دا هغه مونږ ته داسې په ګراوند څخه په نظر نه راځي چې دغه به وشي. نو د دې راوند ټیبل کانفرنس مقصد دا و چې دا ټول شجونه به ډیسکس شي.
د کورمی ایجنسی نه د جمعیت علماء اسلام فیډ په ټیکټ منتخب پارلماني استاد منیر خان اورگزی وای پخوانی فاټا صرف په نوم د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوی باقی پکې هیڅ ډول کارونه نه دی کړی شوی.
مرج دروزو کې شو یو کې ټوب کې یو ایجنسی ته زیری نه ای پولیټیکل ته ډیپټی کمشنر نه ای باقی چې مرج نشته ټول زړه خبره ځانې نه لګه و نور به تا را پیسې اور پینشته صفاټه کې ولګي موږ غوړو چې دا مرج د خلکو کوم توقعات یا مطابق خبري سره
د ذکر دا د روان کال په مئی میاشت کې پخوانی فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره د قومي اسمبلی سینټ او د خیبر پختونخوا اسمبلی نه 15 آئینی ترمیمی بل منظور کړی شو. تحریک انصاف حکومت په اگست میاشت کې په واک کې راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 16 پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره یو کاري ډله وګمارله. د دغه ډلې کار فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملول، د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات کول، د برابر اوپو مالی پنگا برابر اول او دا هر څه په 50 کلونو کې سرته رسول دي. د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د کاری ډلې یو غړی نور الحق قادری وای
رفاټا اصلاحات چې څنګه مخکې یو کمپلیکیټډ ایشو وا په هغه امپلیمنت کولو کې هم ډېر مشکلات شته. هر ورځ هر معاملې کې څنګه څه یو مشکل روزي. ټاسک فورس مقصد هم دا دی چې هغه مشکلات ټولو پر ځای سره د هغه لار روزي او مخکې پرمختګ او سفر به آسان شي. که چا ورته ډېره زیاته تندي وي هغه هم غلطۍ کېږي او که چا وایي چې دا سره کېدی نه شي دواړو سوچ چې دی دا غلطۍ کېږي به خو په یو شپه کې هېڅ نه کېږي.
مشال ریډیو چې کله د پخواني سینیټر فرت الله بابر نه تپوس وکړو چې د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدو باوجود په پخوانی فاټا کې تر اوسه اصلاحات ولې عملي نه کړی شو نو نوموړی وایي
سیول ملټري بیوروکراسي د خپل لاس نه اختیارات او واک بل چاته ورکول نه غواړي او زمونږ صوبایي اسمبلی ته قومي اسمبلی ته پارلیمنټریان ته د دې خبرې ادراک پکار دی. دا ټول سیاسي ګوندونه دي یو څه شي لومړنی کار دا و کې اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن کې دي ترامیم وکړي هغه نه بعد چې کوم دی مرجر کې دي شو فاټا مین سټریمینګ کې دي.
د یادونې دا چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ من مخکینی حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې و چې د فاټا لزنې سیمو د خپل غونډو پر مهال سپارښتنې راټولې کړې وې او د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې چې وروستو یې پارلمان هم منظوري ورکړه. خو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدو مخالف ول او غوښتنه یې وه چې تر ګډېدو مخکې د فاټا له اولس ټول پښتنه وشي.
مشال ریډیو ته ورځ د پېښور په حیدآباد کې د نوې په ورځ د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیې فاټا سیاسي اتحاد لخوا غونډه وسوه. په دې غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډول څخه وروسته د صورتحال جاج واخیستل سو. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری د دې غونډې په اړه رپورټ لري.
د نه پورس په خبر حیدآباد کې د پخوانی فاټا او موجوده قبایلی ضلعو سیاسي اتحاد لخوا د یوې غونډې تابع شوې وه چې یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او قبایلي وکیلانو پکې ګډون وکړ. دوی ویل په قبایلي سیمو کې لنډ مهاله مودې لپاره نافذ کړل شوي انټرم ګورننس ریګولیشنز په نوم نوي قوانین هم اف سی آر ته ورته دي او فاټا په عملي توګه په خیبر پښتونخوا کې نه ده ورګډه شوې. دغه غونډې محل د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر ظاهر شاه مومند مشال ریډیو ته وویل
مونږ د نن میټینګ د دې لپاره چې چونکه حکومت اعلان کړی دا ډېره لویه خبره شوې ده آئینی ترامیم شوې دي نو مونږ وایو چې دا دې عملي شي. دا مصوره چې چونکه د اساس د رکاوټ کار کوي یا پکې د لم لیټ نه خلک کار اخلي نو داس یو طریقې کار اختیارول پکار دي چې مونږ مخکې مزل وکړو. یاره مونږ خدای دې کو کوم چې فوري تور دې مطلب درې چې فاټا ته جوړی شي سیستم.
د واکمن ګوند پاکستان ته انصاف د خیبر نه د کمی اسمبلی غړي اقبال پردی وویل چې مونږ د اصلاحاتو دغه عمل نه تر اوسه نه یو مطمئن او اوس به هڅه کوو چې په عملي توګه فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړل شي.
دلته دوه تحریکونه چلیدل، یو د فاټا د صوبې د جوړېدو، بل د فاټا په صوبه کې د زم کېدو. نه دا غوی مطالبه پوره شوې ده او نه د مونږ مطالبه پوره شوې ده. په دې کې راغلي د انټرم ریګولیشن چې د اف سی آر نه څو ګنا زیات سخت دی او قبایل له دې نه فایده نه نقصان به رسیږي.
د فاټا سیاسي اتحاد صدر او قومي وطن ګوند یو مشر اسد پردي وویل
بیا ځنې ګونګسې داسې شروع دي چې ګوند د فاټا باره کې چې کوم فیصله شوی وي هغه ریورس کیږي یا هغه ته ځنې مشکلات مخامخ کیږي هغه ته هرډل راځي. نو په دې حواله سره د نن میټینګ یقینا چې اوشو نو دغه باره کې مو فیصله وکړي ځنه چې کدا سی وی نو سیاسي اتحاد کې چې څومره ګوندونه وو د فاټې شاملو هغه په آینده کې په سختۍ سره د دې خبرو مخالفت کوي، د دې مقابله وکړي. 2023 ماده او 2024 ماده ختم شوې دي، اوس اختیارات د پارلیمنت سره دي. نو پارلیمنت چې څه کول غواړي هغه به چینج به راځي.
د فاټا سیاسي اتحاد غونډه په داسې حال کې وشوه چې په دې وروستو کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار په قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو په نشتوالي باندې آس خود نوټس اخیستی وو او د تیر بل په ورځ د دغه کیس سماعت وکړ. رابرټ ارنی جنرال او د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرال باور ورکړ چې اوس دغه قبایلی سیمې د 15م آئینی ترمیم تر لاندې په باقاعده توګه د خیبر پختونخوا برخه ده او ډیر زر به هلته عدالتونه او پولیس فعال کړل شي. یاد دیوی په پخوانی فاټا او موجوده قبایلی ضلعو کې اوس هم ځینې قومي مشران فاټا ګرینډ الاینس په نوم یوه ډله د پولیسو او تارنو د نظام مخالفت کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکالا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. انیس اجمل د خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د افغانستان په هلمند کې ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان په خپل دفتر کې په یو چاودنه کې وشل شوی دی. د هلمند والی بیان عمر توق مشال ریډیو ته ویلي چې جبار قهرمان نن په لشکرګاه کې په خپل دفتر کې غونډه درلوده چې چاودنې په نتیجه کې وشل شو. په پیښه کې وطن زخمیان شوي هم دي. د چاودنې سیمواري طالبانو منلې ده. د پښتون شورنې تحریک مشران وایي په سوابق کې پنیول شوو غړو کې نه په ضمانت خوشي شوې دي. د تحریک بیان فیصل خان مشال ریډیو ته ویلي دوی د خپلو نیول شوو کسانو دره خوشي کولو سره نورو غوښتنو لپاره د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې کړي دي. د اکتوبر په 28 به په بنو کې جلسه کوي. د زینب انصاری په ګډون لاتو ماشومانو سره جنسي تیری کوونکی او داغي قاتل عمران علي ته نن د لاور په یو جیل کې پانسي ورکړل شو. عمران علي ته دا سزا د هغه د خپلوانو د زینب انصاری د پلار په موجودګۍ کې ورکړل شو. د خیبر پختونخوا د خزاني سیکرټر شکیل قادر په صوبه کې د نوو ټیکسونو لګولو خبره رد کړې ده. نوموړي د صوبایي بچت وړاندې کېدو وروسته مشال ریډیو ته ویل چې له جایدادونو سره په تړلو ټیکسونو کې هم هیڅ بدلون یا اضافه نه ده شوې. د خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د قبایلي سیلو لپاره د کلنی پرمختیايي پروګرام په مد کې منصور شوي 3.5 اربع روپۍ ډېرې کمی دي. د فاتح سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې په قبایلي سیلو کې نامني او پوځي عملیاتو له وجې ډېر زیان رسېدلی او د بیا ودانۍ لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا ده. د پاکستان او ایران چارواکي د دوه اړخیزه تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. پرون په کوټه کې د پاکستان او ایران چارواکو ترمنځ په پوله د تجارتي ستونزو هوارولو په اړه دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. امریکا په هغه تجارتي شبکې بندیزونه لګولي چې د ایران نیم پوځي ځواک ته د مالي مرستو لپاره تورنه ده. واشنگټن تور پورې کوي چې دا ځواکونه ماشومانو ته روزنه ورکوي او له هغې څخه د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک لپاره په جګړو کې کار اخلي. او د امریکا پوځوای په سومالیا کې د شباب وسله ډلې پر ضد د هوایي برید کړی چې پکې د دې ډلې شاوخوا شپې تک غړي وشل شوي.
خبرونه له مشال ریډیو اوریدل چې انس اجمل وړاندې کول. او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبريالې رابع اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل درې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت د روان مالی کال 2018-19 لپاره د شپږو کربو او 30 اربع روپو د ټیکس نه پاک بجټ وړاندې کړی او د کال په ختمېدو صوبایي حکومت ته د 10 اربع روپو بچت شوی. اداره وایي چې د سرکاري ملازمینو په تنخواه کې 10% اضافه شوی. کم نه کم پینشن د 6900 پورې کړی شوی. د کال پرمختیايي پروګرام لپاره 180 اربع روپۍ مختص کړي او نه د صوبې په 19 ټیکس لګول شوی او نه په ټیکسونو کې زیاتوالی شوی. اداره زیاتوي چې دا بجټ متوازن محسوسېږي، ولې چې یو اړخ ته نوي ټیکسونه نه دي لګول شوی نو بل اړخ ته په تنخواګانو او پینشن کې زیاتوالی شوی. یوه داسې صوبه چې یو ډېرې مودې لپاره د ترهګرۍ هدف پاتې شوی یو ښه بجټ ورته ورکول یو ښه ګام دی. او په دې کې د ټولو ښه خبره دا ده چې مثبت کاروباري حلو سلو ودې لپاره ځوانانو ته بې له سوده کرسې ورکول دي. دې سره به نه یوازې بیروزګاري ختمیږي بلکې ملکي معیشت به هم ښه کیږي. ادارې په وینا چې صوبایي حکومت ځوانانو موجوده او پخواني سرکاري ملازمینو ته مراد ورکولو او مستحق خلکو ته د صحت کارډونه ورکول د نورو سوبو لپاره هم یو مثال کېدای شي. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے خپل اختیار تر انټرنیټ پورې غځولی او د کرکې او د تشدد خورولو په جرم کې درې کسان نیولي. اداره مخکې لیکي ټولنیزو رسنو د یو شان عقیده لرونکو خلکو ته د یو بل سره د رابطې موقع ورکړي او سختریزۍ په ټولنیزو ډانچه کې خپلې جوړې موندلې. اداره کاږي دا مهم و چې د آنلاین سختریزۍ مخنیوي وکړي شي څنګه چې په میدان د کمولو لپاره هڅې روانې دي. اداره زیاتوي کم درې کسان چې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې نیولي د ناقانونه ډلو لپاره یې کار کولو. اداره اخیره کې لیکي په یو کال کې د درېو کسانو نه د پلټنې ولو مطلب دا شو چې خواله دراوستو ضرورت شته. د ککړې دارو لټون او د دې پرشا کسانو د شناخت لپاره طریقې د موثر جوړولو ضرورت دی. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د سواد ایکسپرس وی د دواړو غاړو په سم کې د زیتون باغونه د لګولو منصوبه بندي د صفا پاکستان لپاره د خودینه بخلکو ته د روزګار او کاروبار کمې موقع تر لاسه کیږي. دا غي د ګټونه انکار ممکن نه دی. ادارې وایي چې د زیتون ونه درې کالو کې وده کوي، د نور میوونه د دې په باغونو کې زیاته ګټه وي، د کال دولس میاشتې د دې ونه شنه وي، سره به سیمه ښکلا نوره هم سیوا کیږي. اداره مخکې لیکي چې خیبر پختونخوا نور سیمو کې د زیتون باغونو لپاره نور سیمې منتخب کول پکار دي او نور خلکو پام هم دې اړخ ته کول پکار دي او ورته سهولتونه ورکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپولی خبریالانو سازمان پر افغان حکومت ژغ کړی چې په دغه هیواد کې د پرلمنی ټاکنو پر مهال د خبریالانو خوندیتوب یقیني کړي. بلخوا هیومن رائټس واچ لیکي چې ایرانی استخباراتي چارواکو په تیرو دوو میاشتو کې د بهایی ټولنې شل څخه زیات کسان بغیر د څه رسمي تورونو نیولی دي. د دواړو لیکنو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان غږ کړی چې د افغان پارلیماني ټاکنو پر مهال دی د خبریالانو تحفظ یقیني کړل شي، ځکه چې د دوی په خبره خبریالان د آزادو صفا او جمهوری ټاکنو ضمانت وي. د افغان پارلیمان لپاره ټاکنې د روانې میاشتې په 19 نیټه کیدونکې دي. د سازمان په خبره د روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې په افغانستان کې 14 خبریالان او 2 د رسنو سره کار کوونکي وژل شوي دي. دا په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ نه پس د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د سازمان په خبره افغان طالبان، اسلامي دولت وسلواله ډله او نور غیر ریاستي عناصر په دغه هیواد کې د خبریالانو لپاره یو مستقل ګواښ دي چې له وجې د رسنیو ازادي د خطر سره مخ ده. د افغانستان او ایران لپاره د دې سازمان مشر رضا موینی وایي چې پر رسنیو مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو د پارلماني ټاکنو پر مهال د خزینه خبریالانو په اړه کړکېچن امنیتي صورتحال په اصل کې د افغان ولس ازادۍ ته خطر رامنځته کړی دی. د موینی په خبره هم د دغو وجوهاتو له کبله مو په افغان حکومت غږ کړی دی چې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه خپل ژمنتیا نوره هم پیاوړي کړي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ایران د استخباراتي چارواکو لخوا د اقلیتي ټولنې بهایی سره د تعلق لرونکو خلکو گرفتاري بغیر د قانوني کاروایۍ زیاتې شوې دي. د سازمان په خبره په اگست او سپتمبر میاشت کې چارواکو د شلو نه زیات بهایان گرفتار کړي او حتی هغه یو کس چې د ښار د کونسل غړی دی د دې له وجې نیول شوی دی چې د نورو نیول شوو کسانو لپاره یې هلې ځلې کولې. سازمان زیاتوي چې په نیول شوو کې 12 یوازې په شیراز ښار کې گرفتار شوي چې 4 پکې اوس هم د استخباراتي ادارې په زندان کې دي. بلخوا په ایران کې د بشري حقوقو ادارې په خپل یو راپور کې وایي چې د 23 اگست نه تر 23 سپتمبر پورې استخباراتي چارواکو د اصفهان او کرج خارونه یو لس نور بهیان گرفتار کړي، بیا یې په شیراز ښار کې د استخباراتي ادارې زندان ته استولې دي. خو د سازمان په خبره تر دا مهال دا نه ده معلومه چې د دوی پر رد څه ډول تورونه لګول شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال کونسل له ترکی څخه وتلی دی. د ترکی رسنیو رپورټ ورکړی دی چې محمد الاوتیبی د سیشنبې په ماښام په داسې حال کې له ترکی څخه ریاست ته تللی چې په استنبول کې د جمال خاشق جی د ورکیدو په کیسه کې په یو نړیوال بحث مسله بدل شوې ده. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دوی لومړیتوب د خبریال د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کول دي. اجملان نور حال راکړي.
په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبریال جمال خاشقجي تری تم کېدل له هغه مهمو دلایلو څخه دي چې دغلته د سعودي عربستان جنرال کونسل د دې خار پرې خودو ته مجبور کړ. د ریپورټونو له مخې محمد الاوتیبي په داسې حال کې له استانبول څخه ریاض ته روان شو چې ټاکل شوی و د هغه د استوګنې ځای د ترکیې د پولیسو لخوا تالاشي شي. تر دې مخکې هم پولیسو او څېړونکو د سعودي عربستان د کنسولګری په دفتر کې د 9 ساعتونو لپاره پلټنې کړې وې. جمال خاشقجي چې د سعودي عربستان تباه او د امریکا دایمي اقامت درلود د اکتوبر په 2 منیټه همدې ودانۍ ته ننوتی و څو له خپلې پخوانۍ میرمنې څخه د طلاق اسناد له سعودي کنسولګری ترلاسه کړي خو هېڅکله له دې ودانۍ بهر راونوت. په عین وخت کې یو ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سی این این تلویزیون ته ویلي د اکتوبر په 2 منیټه جمال خاشقجي د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل شوی وروسته یې مړی ټوټې ټوټې شوی دی. ریاض دا ټول تور نرد کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د نړۍ خلک په خواشینۍ منتظر دي چې پوه شي جمال خاشقجي ته څه ور پېښ شول. مولود چاوشوغلو وایي موږ باید د خاشقجي د برخلیک په اړه پوه شو چې څنګه د سعودي عربستان په کنسولګری کې ورک شو. ټوله نړۍ په خواشینۍ موږ ته ګوري. هلته یو انسان و. دا مهمه ده چې هغه یو خبریال و، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه یو انسان و او موږ باید دا مسله حل کړو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان لخوا د خاشقجي د وژنې د مسؤلیت د منلو د احتمال په اړه وویل تر اوسه یې د سعودي چارواکو لخوا د دې خبریال د ورکېدو په اړه هیڅ ډول اعتراف نه دی ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالاتو د جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د مسلې د څرنګوالي د معلومولو لپاره یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته استولې. د ریپورټونو له مخې پامپیو د سې شنبې په ورځ د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان او همدارنګه له پاچا سلمان سره کتلي، خو د دې لیدنو کتنو په اړه او په کې د خاشقجي د ورکېدو د قضیې په اړه په شو بحثونو ډېر جزئیات نه دی خبر شوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به ترکیې ته هم سفر وکړي. د جمال خاشقجي کورنۍ بیا د سې شنبې په ورځ غوښتنه کړې چې یو خپلواک نړیوال کمیسون د دې خبریال د قضیې په اړه څېړنې وکړي. له دې سره په یو وخت ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون له سعودي عربستان غوښتي چې په استانبول کې د خپل کنسولګری د کارکونکو ډیپلوماټیک مسؤلیت لغوه کړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
او سم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو موضوع. د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي په ډیر جدت سره د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست څېړي. څو د دوی په وینا د کاندیدانو انتخاباتي سرغړاوي او یا د شرایطو څخه پوره نه کېدو د کمیشن ته څرګند سي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن کمیشنر او ویاند علي رضا روحاني مشال رډي ته وویل که چیرې ورته د کاندیدانو سرغړاوي ثابت سي نو د تلي د میاشتې د 28 نیټې له انتخاباتو څخه به مخکې د سرغړونکو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وباسي. بیا هم اجملاند
د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کېدو ته 3 ورځې پاتې دي. خلا هم د ارزونه روانه ده چې یو شمېر کاندیدان په لیست کې پاتې شي او که حذف شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په دقت کار کوي څو معلومه کړي چې د ولسی جرګې کوم کاندید د انتخاباتو د قانون له 9 او 4 مادې سره برابر نه وي په اړه یې پریکړه وکړي. د انتخاباتو د قانون په 9 ماده کې راغلي چې د ملي شورا کاندیدان باید د افغانستان تابعیت ولري، د محکمې لخوا باید په بشرضد جرمونو، جنایاتو او مدني حقونو څخه په سرغړاویو محکوم شوي نه وي او باید 25 یې پوره کړي وي. همدارنګه د انتخاباتو د قانون په 4 ماده کې پر نورو مسلو سربیره د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو قمندانان او یا غړي نشي کولی ځانونه په انتخاباتو کې کاندید کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کمیشنر ویاند علي رضا روحاني د سې شنبې په ماښام ازادي رډیو ته وویل که د دوی د څېړنو پر بنسټ سرغړونکي کاندیدان ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې به یې له لیست څخه وباسي. که زموږ له څېړنو وروسته معلومه شي چې یو څوک د کاندیدېدو په شرایطو پوره نه دی موږ به یې له لیست څخه وباسو. له قانوني پلوه دا امکان شته. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان همدارنګه وویل دا مهال نشي کولی ووایي چې د ولسی جرګې د کوم شمېر کاندیدانو په اړه د دې کمیسون څېړنې لا هم روانې دي. د ولسی جرګې د هغه کاندیدانو په منځ کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا هم په اړه څېړنې کوي، ښایي داسې کسان هم وي چې په وروستیو اونیو کې انتخاباتي کمپاینونه کړي. د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علی رضا د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کسان که شرایط او مواصفات یک کاندید را ندارند و
هغه کسان چې د ولسی جرګې د یو کاندید شرایط نه دي پوره کړي او داسې خودل چې کوند په شرایطو برابر دي، نو اصلا یې د فریب هڅه کړې ده او په حقیقت کې د دې قضیې مسؤلیت خپل کاندید ته متوجه کیږي چې د کاندیدو په شرایطو برابر نه ثابتېږي. کاندیدان باید د اړوند قوانینو او کړنلارو په اړه بشپړ معلومات ولري او لپاره یې چمتووالی ولري. که دوی په دې اړه معلومات نه لري او یا یې چمتووالی نه لري، په دواړو صورتونو کې د قضیې مسؤلیت بیرته هم دوی ته ورګرځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی له خوا هیڅ کاندید له لیست څخه د ایستلو قابل نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته ویل په دې وخت کې له لیست څخه د کاندیدانو ایستل به پر ځای خبره نه وي. هغه هاشمی وایي د قانون سره سم که معتبر اسناد ووسی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي په دې برخه کې پریکړه وکړي، خو په هر حال په دې شرایطو کې د داسې مسلو مطرح کول فکر نه کوم د دې پروسې په ګټه وي او عمومي ذهنیت خرابوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان د میاشتې د 28مې نېټې د انتخاباتو لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوی او غواړي چې د کاندیدانو په لیست کې هیڅ ډول ستونزه رانشي. د افغانستان د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 شپېته کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دن روسپانه لیکي په مجده حالاتو کې باید نور غوندونه له مسلم لیگ نن سره په احتجاج کې شامل وو، خو د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي اومي غوند یوازې له دوی سره ودرېده. روسپانه لیکي دغه سي ک پیپلز غوند مسلم لیگ نن سره د تحریک انصاف حکومت د ختمېدو لپاره یو ځای سي، نو مسلم لیگ نن غوند ته به ګټي ورسیږي. د مقالې تفصیل له انساج مل څخه.
په ډن وسپانه کې عارفه نور لیکي د اپوزیشن ګوندونه که پر اختیار احتجاج کول غواړي نو تر خبرو دی نه محدود کیږي، بلکې په عملی توګه دی راوځي. روسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونو باید له مسلم لیگ نون ګوند سره په احتجاج کې خپل غږ شامل کړی وي، خو یوازې جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له دوی سره ملګري وو. د دې ترڅنګ د قومي اسمبلی مخې ته په احتجاج کې د پاکستان پیپلز ګوند او ان پی غړي نه ښکارېده. روسپانه پښتنې کولو سره لیکي چې د احتجاج په برخه کې د مسلم لیگ نون ګوند ایجنډا څه ده او دا ګوند ځانته د ورپېښو ستونزو ختمولو لپاره څه تګلاره لري. روسپانه لیکي باید دا پښتنه څو ځلې راپورته کړل شي، ځکه چې دې ګوند ته د موجودو انتخابونو پر ځای د دوی دوو بیانیو ته زیات پام کیږي. روسپانه یوې بلې پوښتنې کولو سره لیکي چې آیا د مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې کوم کامیابه او مؤثره اپوزیشن موجود دی او کنه. د روسپانې په خبره مسلم لیگ نون ګوند دا باور لري چې د دوی په مشرانو د درغلیو تورونو لګولو سره د دې ګوند د انتخاباتو نه لرې پاتې کولو هڅه شوې وه. روسپانه لیکي مسلم لیگ نون ګوند پر دې پوهه دی چې د طاقتورو ادارو د ملاتړ بغیر د لارو کوڅو سیاست حکومت نشي ختمولی. د روسپانې په خبره مسلم لیگ نون ګوند ته دا معلومه ده چې که پیپلز ګوند ورسره د پاکستان تحریک انصاف ضد ودرېدو، نو د دوی د احتجاج سیاسي مشروعیت به زیات شي. د دواړو ګوندونو هم داسې ګام په 2014 کال کې پورته کړی وو، خو روسپانه لیکي پیپلز ګوند به د دې کار نه په شا شي ځکه چې دا ګوند سیاسي ګټې لري. دار روسپانه لیکي پاکستان تحریک انصاف ګوند چې څومره هم تیروتنې کوي دومره به دا د مسلم لیگ نون ګوند په ګټه تمامېږي. در وسپانه په خبره کې پاکستان تحریک انصاف ګوند مسلم لیگ نون ته د احتجاج موکا ورکړه، نو دا ګوند به یو لوی تیروتنه وکړي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
پا په پاکستان کې د وومن اکشن فورم په نوم د ښځو د فعالیت مدني ټولنې او د هیواد د ځینې جمهوریت پلو کسانو د چیف جسټس میا ساکب نثار پر ضد ریفرنس یا درخواست جمع کړی دی او د هغه پر ضد یې د مقدمې غوښتنه کړې ده. په ریفرنس کې ویل شوي چې ښاغلي نثار له عدالتي اصولونو سرغړونه کړې چې له کبله یې د دوی په وینا نوموړی د جج پاتې کېدو اهل نه دی. احمد شاه اعظمي نور حال راکوي.
د ویمن اکشن فورم یوې مخکشي عافیا ضیا پرون مشال لړیو ته ویل چې دوی د میا ساقب نثار پر ضد دا ریفرنس د اکتوبر پر لسمه په سپریم جوډیشل کونسل کې جمع کړ چې د عوامي نشتل ګوند مخکشانو افراسیاب خټک او بشرا ګوهر او د پاکستان پیپلز ګوند د رهبر فرت الله بابر په ګډون اته نوي مخورو لاسلیک کړی دی. په ریفرنس کې ویل شوي چې چیف جسټس ساقب نثار عدلیه سیاسي کړې، د واک د ویش د اصولونو سرغړونه کړې او عدلیه په خپلواک او بې پرې ډول نه ده چلولې. که څه هم په سپریم جوډیشل کونسل کې تر اوسه د دې ریفرنس په اړه خبرګون نه دی ښودل شوی، خو د ویمن اکشن فورم غړي وایي چې په عمومي ډول پر ریفرنس باندې په یوه اونۍ یا لس ورځو کې اقدام کیږي. پر دې ریفرنس لاسلیک کوونکی بشرا ګوهر وایي چې یو شمیر جمهوریت پلوه کسانو د ریفرنس ملاتړ کړی او د چیف جسټس کړنې غیر آئینی بلل دي.
ډېر داسې خبرې شوې دي چې موږ ګورو چې دا سیټنګ چیف جسټس دی، نو هغه خپل چې کوم دی آئینی مانډیټ دی، نو د هغه نه بهر اوسه دی او د هغې بیا څه امپلیکیشنز جوړ شوي دي خلکو دپاره او سیټیزنز دپاره.
په ریفرنس کې د ساقب نثار پر ضد د پلټنو او بیا وروسته له چوکۍ څخه د هغه د لرې کولو غوښتنه شوې ده. دا چې په سپریم جوډیشل کونسل کې د چیف جسټس پر ضد پر دغه ډول غوښتنې باندې څه ډول عمل کېدای سي، د قانوني چارو پوه او د پاکستان نامتو وکیل افتخار ګیلانی وایي چې کله هم د یو جج پر ضد مقدمه سپریم جوډیشل کونسل ته ولاړ سي نو بیا د ججانو یوه جرګګي د هغې کتنه کوي.
چیف جسټس خلاف نور ممبران دي دویم جج چیف جسٹس کم دی سینئر چیف جسٹس ہائی کورٹ نئی بے گوری اگر ریفرنس کے مواد ستدا نشتا حقیقت مبنی ہے نظام آدمی.
افتخار ګیلانی زیاتوي چې د دله معلوماتو سره سم دا لومړی ځل دی چې د یوې مدني ټولنې یا ولسی مخورو لخوا پر دا ډول موضوع باندې د پاکستان د چیف جسټس پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږل شوی دی. بلخوا د ښځو د فعالیت مدني ټولنه وایي چې له دې اقدام څخه د دوی هدف دا هم دی چې په راتلونکي وخت کې نور چیف جسټس صاحبان په خپل آئینی اداره کې دننه پر کار کولو مجبور کړل شي. په دې اړه تر اوسه له چیف جسټس یا د پاکستان له سپریم کورټ څخه څه ډول غبرګون مخته نه دی راغلی، خو په تیرو وختونو کې ساقب نثار دا ډول تورونه رد کړي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبر پښتونخوا په ټانک کې یو داسې غونډه سوي چې پکې ولسته د ماشومانو د اندراج د ګټو په اړه معلومات ورکړل سوي دي. دا غونډه په ځانګړې توګه د جنوبي وزیرستان لپاره وه چې د یادې سیمې مشران او عام خلکو پکې ګډون درلود. دوی په غونډه کې ترلاسه کړي معلومات ډېر ګټور بلل دي. د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود رپورټ لري.
د څلورم په ورځ د ډیپټي کمشنر سلی وزیرستان پلان په جرګهال کښې د فاټا سیکرټریټ د چارواکو په بندوبست یو تقریب ولمانځل شو. د تقریب موضوع وه د پیدایش اندراج د بچانو د ژغورنې او مستقبل د پاره. په دغه موقع موجود د موضوع په مطابق د سلی وزیرستان اوسیدونکو ته څه پیغام ورکړی شو. د فاټا سیکرټریټ د برت رجسټریشن ډیریکټر ابی بولا سلرزینا واروی
دا پروګرام چې د لوکل ګورنمنت فاټا سیکرټریټ تر طرفه شروع شوی دی او په دې کې کم ماشومان د 13 کالونو کم دي هغه ته مونږه پیدایشي اندراج به کیږي او هغه ته پیدایشي سرټیفیکیټ ورکول کیږي. پیدایشي سرټیفیکیټ چې د ډیر زیات اهمیت دی، هغه د هیلث حواله سره دی، کو ایجوکیشن حواله سره دی، پروټیکشن حواله سره دی، لیګل کم اسسټنټ دی، سیول ډاکومنټیشن دی، هغه کې پاسپورت دی، بینک اکاؤنٹ دی. ماشوم ته به دا رائټس ورکول کیږي چې هغه دا ټولې ګټې ترلاسه کړي. نو دا د کمیونټي اګاهي پروګرام د برت رجسٹریشن یا پیدائشی اندراج حوالے سره او ان شاء الله دا پروگرام بمنګ مخ کې بیو او دا به کامیاب او هر ماشوم ته بمنګ پیدائشی سرٹیفیکیٹ ورکو.
په تقریب شه موجود مشرانو ملکانو او نورو نمائندگانو سوار دل او سیز دا کړل مشر ملک رفا خان ویایي
کینه خبره مشتا وکړه دا د میز واښه هسبه د میز د اولاد او د میز د روتلین کې نسل د پوره ډېر فائدې نو کې هدي او په کور دو چې میز په دابون د عمل هوست راو کې خپل اولاد چې کوم ده کنه په دغه سکیم سره شامل کې دغه اندراج وشي تو کوم پوتنش ان شاء الله چې په داسو مشتا وونه هوست را کوي
په دامو کې ځنې حاضرینو د مشال ریډیو په وسطه تو غشتنه وکړه چې د پیدایش د اندراج د په هوونه د غاله راي دی تحصیلونو او بیا کلیو ته هم ور وغځه ولای شي او دغه مقصد د پاره د په هر تحصیل کې دفترونه او ورسره باقاعده عمله هم سمدستی مقرره کړلای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پښتو ژبې نومیالي تبله ژغونکي ولیدا د استاد د ورپیش ناروغي له کبله پروند له د نړۍ سترګې پټې کړې او د پېښور په رحمان بابا د رکی خورته وسپارل سو. د ولیدا د استاد پر ژوند او فن نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سره ظاهر راکوي.
په کال 1915 کې د خیبر پختونخوا په مردان سیمه کې د فقیر داد کرا زیږیدلی ولیداد له لسو کالو په عمر کې د تبلیغ غول شروع کړل او وروسته یې بیا له مردانه پېښور ته کډه وکړه. ولیداد استاد د پښتو د فلمونو او په نورو عامو سندرو کې د پښتو د وتلي هنرمندانو سره لکه خیال محمد، گلزار علم، گلنار بیگم او ماشک سلطان سره تبلیغ غولی. د ولیداد استاد خوری او تبلیغ غون کی فضل محمد استاد مشال ریډیو ته ویل ولیداد استاد لاویاو کالو زیات د دې فن سره تړلې وو او د په ګډون ډیر شاګردان یې روزلی. د نوموړي په خبره چې ولیداد استاد له سمودی راسي ناروغ وو او د سینې تکلیف سره مخامخ وو او هم له دې ناروغۍ د وجې وفات شو. فضل محمد استاد په دې اړه زیاته کړه د پښتو ژبې وتلي هنرمند نیم توری مشال ریډیو ته وویل له ډېرې مودې راهیسې د سره تبله غږوله. ولیداد استاد د خپل دننه د موسیقۍ یو اکیډمی وا. د نوموړي په خبر کې سه هم نن سبا زیاتره هنرمندان کمپیوټري موسیقي کاروي خو بیا به هم د ولیداد استاد د تبلې یو ځانګړی خوند او مزه وا چې سندرو ته به یې ژوند بخو.
ولیداد لالا یو داسې هنرمند او یو داسې استاد چړیو چې تیر شوي 500 کالونه د پښتو موسیقۍ ته خدمت کو او ذاتی خو زما وتر دا و چې ما سره د 2001 را په دې خوا به ما سره تبلې غوله نو بیا د 2 کاله مخکې چونو دی لک په کور شو هغه باوجود ما سره تللی دی سواد ته راسره تللی دی. یو داسې بختور سړی و چې د ده په وجې هر سندرغاړي ښکلي ګانه به د ولیداد لالا
د فن سره د تړلو خلکو هنرمندانو وینا ده چې اکثره د پښتو فنکاران د ژوند په وروستیو کې له مالي ستونزو سره مخ شي چې د درملنې پیسې ورسره هم نه وي نو باید چې حکومت په مستقله توګه د داسې زیاتومره فنکارانو او هنرمندانو سره د مالي مرستو لپاره اقدامات وکړي. خو د خیبر پښتونخوا د کلتور د څانګې په وینا چې دوی په دویم ځل د خیبر پښتونخوا 1500 فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو او دیبانو ته د میاش په سر 1500 روپۍ معاوضه ورکول پیل کړي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته ورځي استاو د خبرونو د پایشي بو تر رسیدلی په سواد کې یو غیر حکومتي ادارې د ټولنې د خوراک د نړیواله ورځې په مناسبت یو غونډه جوړ کړې و او بیا پکې د غذایت څخه ډکو خوراکونو سټالونه هم لګیدلې وو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هلته ورغلی او دا رپورټ یې پر برابر کړی دی.
سوات بنګوره کې د یو غیر دولتي ټولنې لاسونو لخوا د خوراک نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوی دستوري ته د یاد ټولنې مشر اعظم خان ویل چې پاکستان کې که یو طرف ته د خوراک کمی دی، نو بلخوا ولس کې د غذاییت نه پوره خوراکونو استعمالولو رواج هم نشته. د خوراک کمی له وجې عام ولس ته یو شمېر ستونزې را مخامخ دي.
40% نه زیات ماشومان چې دي د هغوی عمر او قد چې کم دی هغې کې ډېر فرق دی، او هغه د هغې د مال نیوټریشن یا د هغې د غذاییت کمی شکار دی. د جګمنګو ګورو د 15 کالونو چې کم ماشومان دي هغې کې چې د شرع موات ته هغه تقریبا 90% نه سیوا ده.
دستور کې د غذاییت نه ډک هغه خوراکونو شیانو ستانونه هم لګېدلي وو چې په مقامي توګه کرلی او جوړولی شي. دغه رنګه یو سټال جوړونکی شبانه وایي چې دوی د مکمل خوراک په اړه کلو کې د پوهې راوستو لړۍ پیل کړې، او دغه سټال هم د هغه لړۍ برخه ده.
لکه زموږ سره املوک دی، هغه موږ وچ کړی هم دی. زموږ سره شوپړ دی، نو هغه د پلی په شکل کې هم دی، بیا شوپړ هم دی. دا چې ډېر پروټین ډېره کمی پوره کوي، املوک چې دی هغه د وایټامین اے ډېره کمی پوره کوي. د ناجوړ ښځو او چې کم ښځې ماشومانان له پی ورکوي چې هغوی د مل پروډکټ استعمال زده کړي، چې د دې نه دوی ته کیلشیم کمی پوره شي، او راتلونکی چې کم بچی چې دی هغه ښه صحتمند وي، د هغه پولیو مرض پی نه وي، د هغه اډوکي کمزوري نه وي، د هغه سترګو نظر کمزوري نه وي.
سٹال لگونکې یو بل تن بختی رحمان وای چې مونږ په خپل د خوراک کمی ډیر هدا پوره پوره کولای شو که چېرې خپل کورونو او باغچو کې داسې سبزیانی او میوه وکړو.
دا پالک دی یا مولې دی یا د آیرنی، نو لکه ډیر کم خرڅ دی. یو سړی د آیرن کمی د ملا دړ وغیرہ دا کنټرول کی فرق زم سره دا املوک ته دا کدو دی داسې ژړ کلر کې چې کم شیزونه هغه ویټامین اے دا ویټامین اے خاص کر د سترګو نظر لپاره یو بهترین تحفه ده. په دا قسمه مطلب زم سره دا ټول خوراک موجود دی، او څه دونه ګران هم نه دي. هر سړی په خپل کور کلی کې په خپل کور په غولی کې هم ځان یو قسم سبزیانې کرلی شي، او دوی ته فایده ملایدای شي.
دستور کې د سواد بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر خلکو ګډون وکړو او د مکمل خوراک په اړه معلومات ترلاسه کړل. په دغه مهال ګډون کوونکو ته د مکمل خوراک سبزیانو، میوو او ساتنې سارو په اړه معلوماتي کتابچې هم ورکړې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.